د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوایی اساور 15 د اپریل 15مه، د روژې مبارکې میاشتې 24مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې دی، د قطر د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوې چې دواړه خواوې لا نه دي ورباندې سلا سوي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر 9مې د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایسار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر حساب کې لیکلي، په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطاعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغېزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې یو ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ. که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، طالبان وایي چې دغه ډله ځپل سوې ده.
په مسجد کې یو چاودنه، په مکتب کې ماین غورځول، او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپلو د ماتو د کمزوري علامه.
د ازادي راډیو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د روژې له پیله په بېلابېلو پیښو کې تر 115 زیات ملکیان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل تر 9مې خپل هیواد ته ستنه سي. ګڼ کسان په دوړو لوریو کې راګیر پاتې دي.
ټول ګیر دی، مورم ګیر دی، ورورم ګیر دی، ټول ګیر دی، ورندار هم ګیر دی. مغوا راځي تور غم پور دی، بیګ شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په فرانسه کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیبوي چې ایمانویل ماکرون یو بیا ګټونکی اعلان شوی دی. د خبرونې دویمه نیمایي کې د لوبلو میدان او تاندې څنګې اونیز پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د داعش خراسان څنګ په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې شته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده. د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول. د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل، کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي. خود طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو بیل شکه زی داعش مات سوی او لپخو غورځېدلی. خو په مسجد کې یو چاودنه، په مکتب کې ماین غورځول، او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپلو د ماتې او د کمزوري علامه ده. د داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت نشته.
خاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلې دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په روسي څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول او 90 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرحه کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تیره اونۍ په کابل، کندز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د نام نه پیښې بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته، د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده. د پوځي مسایلو له تحلیلګر محمد رادمنش څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا داعش ډله واقعا ځپل سوې؟
ډېر عالی ده، چې د منځه تللې ده. عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کېږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کېږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې د تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګه د پاکستان د طالبانو له طرفه نه دلته رامنځته کېږي د تشویش وړ دی.
که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 20 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوئ چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی شي؟
په افغانستان کې 20 ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. بمباردونه دا شخړې چې په نیمروز او هرات سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنا یې دا ده چې په افغانستان کې تعهدات اوس هم شته او دا خبره چې طالبان دي چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تلې، دا فکر کوم چې دا معنا یې دا کې چې دوی خپل د مسایل رامنځته کړي، لکه چې دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنډک رامنځته کړی دی او دا انتحاري کنډک د څه دپاره په یو کشور یا په یو هیواد کې چې یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده چې دوی په دا مسایلو کې خپل ثابتېږي. دغه ډلې چې اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنډک دي، په دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. له ورایه ښکاري چې په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سره د سبسویو شمیرو او راپورونو له مخې د روژې میاشتې له پیله په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 218 زیات نور ټپیان شوي دي.
د خپل ځوان ورور د وزل کېدو کیسه کوي. د علي اصغر سروري ورور محمد حسین سروري 33 کلن و چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې په یو جمعه کې په 14 کې ووزل شو.
د جمعات مخې ته یو وړه غرفه درلوده. د خلکو موبایلونه یې جوړول. له همغه کوچني کاروبار یې خپل کورنۍ ته حلال روزي ګټله. تل به په جماعت لمونځ کاوه. په هغه ورځ چې جمعات ته ولاړ نورې موږ غږونه اورېده.
علي اصغر وایي محمد حسین یو 15 کلن زوی درلود او یو میاشت وروسته به په کور کې بل ماشوم هم پیدا شي چې له پلارنۍ مینې به بې برخې وي. تېره پنجشنبه د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه په مزار شریف ښار کې د شیا وګړو په یو جمعات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې د محمد حسین په ګډون یو 13 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. د دې پیښې په ګډون په روزه میاشت کې په بیلابیلو نورو پیښو کې هم ډېر شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ازادي راډیو سره د سب څه شمیرو او راپورونو له مخې د روزي میاشتې له لومړۍ ورځې تر څلورمه په افغانستان کې پر عامو خلکو چاودنو، بریدونو، بمباریو او مخامخ ډزو کې له 115 زیات ملکیان وژل شوي او تر 288 زیات ټپیان شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې له هرې پیښې وروسته د طالبانو حکومت او د پیښو په سیمو کې رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي او ازادي راډیو یې په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې شمېرو کې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان د پوځ له لوري په هوایي بمباریو کې هم تر 6 ملکیان وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه شان هغه پیښې هم پکې شاملې دي چې په خپله د طالبانو لخوا خلک پکې وژل شوي چې وروسته د دوی د چارواکو لخوا تیروتنه ګڼل شوي یا یې په اړه د څېړنو ویل شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالانو له فلم پاتې شمېر هم که موجود وي شریک کړو. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان مرستندوی ادارې یونما د رسنیو برخې او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی دا تاییدوي چې په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو خلکو ته د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. طالبان وړاندې هم د خپل حکومت د پیل په ورځو کې په ټول افغانستان کې خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د تیر جمهوري نظام په شان پر عامه ځایونو بریدونه زیات شوي دي چې وروستۍ هغه یې په کابل، کندوز، مزار شریف، ننګرهار، خوست او کونړ ولایتونو کې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د افغانستان اوسنی حاکم نظام د خلکو د فردي امنیت د ساتلو په برخه کې پاتې راغلی.
دغه اواخرو کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو ژوند ته خطر پېښ شوی دی او خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، په دې معنا ده چې دغه حاکم نظام په دې کې کم راغلی دی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د دغو خونړیو بریدونو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو هم اندېښنې او غبرګونونه ښودلي دي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم د موضوع تفصیل.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو غوښتل چې له نورستان څخه کونړ ته لاړ شي، خو د واما ولسوالۍ مربوطاتو کې نن سهار موټر له سړک خوېدلی دی.
متاسفانه دغه د کوردر نه چې واوري دغه ګاډی ښکته خطا کړی دی، په هغه کې درې کسان په شهادت رسېدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، 2 کسان شدید زخمیان دي. زور ولسوال د احمدشاه مولوی چې وو زور امنیت کمانډان سرباراتو مدیر هم سره د اوس نوې تعین شوی دغه درې کسان په شهادت.
حق بیان وایي چې پیښه د سړک تنګوالي او کنډو کپروالي له امله رامنځته شوې ده. د هغه په خبره چې د نورستان ډېرې سړکونه کنډو کپر او تنګ دي چې اکثر وخت پکې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پکتیا د څمکني ولسوالۍ قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو نن په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود سوي ولور اندازه راکموي. دوی وایي چې د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې کړي او ځوانان یې د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافري ته اړ ایستلي دي. د څمکني ولسوالۍ یو مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د څمکني ولسوالۍ د بېلو بېلو قومونو قومي مخاورو مشرانو علماء کرامو متنفذینو د ولور پاړه په دغه غونډه کې خبري وشوي په یو واس ټول خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلې شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل ویلي چې نظر داسې و څو د ښځې ولور 300,000 افغانۍ وي، خو مشرانو د ولسوالي مسؤولانو ته وویل په 300,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې اړه پر پریکړه دې بیا کتنه وسی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په څو شیبو کې به نوریاس نوری د راپورونو په بل ټولګه کې ساسو ملتیا کوي. اوس یو نړیواله مسله څېړو. د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به هڅه وکړي. ایمانویل مکرون تیره شپه د ولسمشرۍ ټاکنو له ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. مکرون که څه هم په څه باندې 50% رایو بریالی سوی، خو سیالې ښی اړخې توندلارې سیاستوالې څه باندې 40% رایې خپلې کړې دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ایمانویل مکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپلې سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بېګاه یې له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هېڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښی اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. مکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 50 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 50 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل مکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې مکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د مکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یو پیاوړی اروپایي ټولنه یوې پیاوړي فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم مکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښی اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 41% رایې هم ګټلې. لوپن که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د مکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپن په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټیکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
دا مویتای لوبیا افغان لوبغاړی فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په بلخ کې د مویتای سیالۍ پیل شي چې د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي به هم پکې برخه ولري. په دې سیالۍ کې به فرید تایلندای د خپل ایرانی سیال په وړاندې ولوبېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د مویتای د ځوان لوبغاړي په دې وروستیو کې په نیمروز ولایت کې د ترسره شوو سیالیو په دویم پړاو کې خپل پاکستاني سیال ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. په لوګر ولایت کې د روژې مناسبت د والیبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دا سیالۍ چې د وري میاشتې په 24 پیل شوې وي نن د استقلال کلنګار په تلولۍ پای ته ورسېدي. د دې سیالیو پایلو به د استقلال کلنګار او پیروزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایله کې د استقلال کلنګار لوبډلې 3-0 په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی وو. او د هند په غوره لیګ یا IPL سیالیو کې نن چنای سپر کینګز او پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ کیږي. لوبه د افغانستان په وخت ماقام شپږ بجې او دیرش دقیقې د ممبئی په وانکیډي لوبغاړي کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په سږني آی پی ایل کې ښه نه دي ځلېدلې. چنای په خپلو اوو لوبو کې دوه لوبې ګټلې او پنجاب هم په اوو لوبو کې درې لوبې ګټلې دي. په سږني آی پی ایل کې تر دې مخکې هم پنجاب او چنای لوبډلې سره مخامخ شوې وې چې یاده لوبه پنجاب کینګز د 450 منډو په توپیر ګټلې وه.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه د موزه نوریاس نوري هر کله کوم. د طالبانو امنیتی ځواکونه چې هر ورځ له خلکو سره مخ کیږي تر اوسه ځانګړی یونیفورم نه لري چې د مسلې یو شمیر کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي ډېر دغه وسله په لاس امنیتي کسان په سیمه ییزو جامو کې ګرځي چې د اصلي طالب ساتونکو او نورو هغو چې د دوی له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي توپیر ګران کار دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په خبرې کلونه کېږي آرامي نه دلیدلې وایي ورسوي کې یو شمیر کسان د طالبانو لنوم ناوړه ګټه اخلي. دوی وایي دا چې طالب نظامیان مشخص یونیفورم نه لري نو له همدې عمله د وسلوالو جرم کوونکو او د طالبانو د نظامیانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کېږي. یو تن کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي د نظامیانو لپاره د یو ځانګړي یونیفورم د پیژندنې کارت او یوې مشخصې تګلارې نشتون د ناوړې ګټنې لپاره زمینه برابرولی شي.
د دې احتمال هم شته چې د دوی ځواکونه په غلاو او تښتونو کې لاس ولري. له لونګۍ او جامو سره په سړک ولاړ دي، د خلکو ټلیفون ګوري، وهل ټکول کوي. آیا دوی پولیس دي؟ که هو نو د پولیسو دنده ښاري نظم ساتي او دویم دا چې پولیس یو ځانګړی یونیفورم لري.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شوی، پولیس باید له عادي وګړو سره توپیر ولري. داسې مهال چې د طالب نظامیانو او ولسی خلکو ترمنځ دا توپیر نه لیدل کیږي.
د یو غلو داسې کس ترمنځ چې ادعا کوي د خلکو امنیت ساتي توپیر نه کیږي. یو طالب هم ځان ته پولیس وایي، هم د زور ژبه کاروي. لږ تر لږه باید پولیس ځان مشخص کړي که هر څه موږ سره کیږي وهل کیږي یا هم نور چې هغه پولیس خو موږ وپیژنو او شکایت ترې وکړو.
خدای چې یو نظامی کس یونیفورم نه لري دا څه معنی لري؟ د مخکنی حکومت یو افغان نظامی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مخکنی حکومت کې افغانستان یو نظامی سیستم درلود. د یو سرتیری سلامت او شان د هغه په یونیفورم کې دی. دا هغه څه دي چې د یو سرتیری ډسپلین ښیي. کله دې ټولګي سره یو پوهنتون، اکاډمي او یا هم بل ځای ته دننه شو ټول راته احترام کوي چې دا یو نظامی دی.
د جمهوریت نظام پر مهال یو پولیس افسر چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي. د دې پاړه چې نظامی یونیفورم اغوستل د یو سرتیری لپاره څه پیغام لري ازادي راډیو ته وویل
یو ټولګه چې نزاکتونه، ډیسپلین او تګلارې په پام کې نیسي د نظافت پیژندنه ده. که نظافت مو نه لري، سلسله مراتب نه وي، نزاکت نه وي، د نظامی رتبې مشخص نه وي، داسې یو څوک خپل سری ملیشه ده.
د جمهوریت نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت د ویان مخکنی مرسیال محمد رادمنش بیا وایي په هر نظام کې باید امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی تربیه، یونیفورم او ترخوای نظامی سلیقه ولري.
د ټولو نړۍ اردو او پولیس ځنګړي یونیفورم لري. دا یونیفورمونه د افسرانو، جنرالانو او نورو سره توپیر لري. دا په ټولنه کې مهم دی څو مشخصه شي چې د یو نظامی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې څه دی.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد دینی وکو ته په جواب کې وایي د دوی د نظامیانو پر یونیفورم کار روان دی.
یونیفورم د خیاطانو تر لاس لاندې د انچره تکمیلي کې چې کله تکمیل شي بیا پروسه دی دغه دی. پولیس او د ځینو نورو کارونو د امنیتي یو د روزنیز کار هم روان دي. دا روزنیز بهیر هم کیږي نو هغه به یونیفورم سره بیرته اخلي استخدامیږي.
مجاهد څو میاشتې وړاندې هم همدا خبره کړې وه. یو شمیر نظامیان په دې باور دي تر هغه چې د طالبانو د نظامیانو یونیفورم مشخص نشي د نورو وسلوالو غلو، انسان تښتونکو او جرم کوونکو سره به یې توپیر سخت وي او ترخوا به یې پلان شوي او غیر پلان شوي جرایم زیات شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. او اوس به هم اسمت څاروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د ماشومانو پر بد وضعیت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې اوس ډیر شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري.
ورسپانې د یو ماشوم کرزی بلوچ خیل کې سخبره کړې چې نه میاشتې پخوا په لسم ټولګي کې و. ریاضي، فزیک، تاریخ او د ښوونځي نور مضامین یې لوستل، خو اوس کور په کور ګرځي او کاغذي دستمالونه پلوري څو د خپلې کورنۍ غړیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د سټارز ان سټرایپس ورسپانې پر اساس د کرزی بلوچ خیل لپاره ښه ورځ هغه ده چې د نږدې $4 په ارزش سودا وپلوري، ځکه چې همدومره پیسې د کورنۍ لپاره کافي دي چې په همغه شپه ماړه ویده شي. شپاړس کلن کرزی یو له زرګونو نورو ماشومو زده کوونکو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته یې ښوونځی پرې ایښی او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورله غاړې شوی دی. ورسپانه وایي چې په پلازمېنه کابل کې بېوزلي او د اوږدو کلونو جګړو بې شمېره ماشومان له زده کړو بې برخې کړي او سوالګرۍ ته اړ ایستلي دي. نن سبا د کابل په هر برخه کې د هر عمر ماشومان شکاری چې یا سوال کوي یا واړشان پلوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی عزیز الرحمن ریان وایي چې اوس په حال 5 میلیونه هلوکان او 2 میلیونه ولکان جونې ښوونځیو ته ځي، خو ورسپانه زیاتوي چې د شاغلی ریان دا خبره په خپلواک ډول تاییدولی نشي. ورسپانه همداراز لیکي چې په پلازمینه کابل کې ځینې ماشومان د سهار له لوري ښوونځي ته ځي خو ماسپښین کار کوي. د آشیانه په نوم په غیر انتفاعي پروګرام کې تر 1.5 زر ډیر ماشومان د سهار له لوري درس وایي او د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته کوڅو ته وځي. د دې پروګرام رئیس یوسف نوابی وایي چې شتمن خلک له هیواده وتلي او بېوزله نور هم نیستمن شوي دي. یوریشیا ریویو خبرونه بیا د داعش له لوري په افغانستان کې پر خنړیو بریدونو لیکنه خبره کړې ده. د اسلامي دولت سختریزي به توپیره افغانان وشتي. تر دې سرلیک لاندې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالي کې د جمعې په ورځ د ماشومانو په شمول د 3 تنو د وژل کېدو یادونه شوه او ویل شوی چې تر دې یوازې یو ورځ وړاندې داعشي سختریزو د 2 نورو خنړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. د امام صاحب له بریده پرته څو نوري حمله پر شیعهګانو وشوي او طالبان وایي چې د مزار شریف د حمله اصلي طرحې چې عبدالحمید سنگریار نومیږي نیولی دی. خبرونه وایي چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته بمی بریدونه کم شوي، خو داعش لا هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکوي. یوریش یاریفیو د امام صاحب په یوه جمعات کې د جمعې د ورځې برید د 2021 کال د اگست له 15 راپدې خوا چې طالبان واک ته رسیدلي د کابل د هوایي ډګر تر انتحاري برید وروسته په افغانستان کې تر ټولو لویه حمله بللې ده. د کابل په هوایي ډګر کې 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د همستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
سلام علیکم وسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت مرکز څخه ورو دغه بشری کومکونه چې راغلي ټولو سیمو کې توزیع شو. زمنګ کله چارقلانو میږي دغه تل بشری مرستو کارکون کې نه دی راغلي. نو د اسلامي امارات واکونو څخه مهله ده چې دغه تل بشری مرستو مسولین راولېږي ترڅو دغه کله سروي او زمنګ خریپا بیچاره ولس د دغه مرستو څخه برخمن شي. والسلام د خدای په
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زا خون زادم لا بسم الله يم د یرات ولایت د بیزایسو مهاجرونو چې تقریبا لزر زیاتو کم کوره په شاره کې سبز او ریګریشن کې زندگی کوي. موږ ته هیڅ مؤسسات کومک نه دی کړی او اوس کله ناکله چې موږ وه دفتر ته ورزو دفتر مؤسسات موږ ته وایي چې والی صاحب پر موږ امر کړی دی چې هیڅ مؤسسات دفتر دی و دغه بیزایسو خلکو ته کومک نه ورکړي او دا هغه بیا ځای سوی خلګ دي چې د غور د ولایت او د بادغیس د ولایت د پاریاب د ولایت راغلي دي او اکثر کوچان خلق دي چې زمين او زکی او هیڅ هغه کوم مالداري شه د لوښته هغه هم لاړ ورسخه په دا وچ کالوي کې او موږ نه پېرو چې ولې موږ سره والي سا ولې موږ سره د دفترونه ولې کومک نه کوي موږ د خلکو اقتصاد ډیر سره خراب دي ډیر ضعیف دي دا زما ژغ دي وټوله لړی ته ورسیږي چې موږ د خلکو سره کومک وسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا برخه هم دومره وزن ریاست نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پات شي. له نوریاس نوری مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوي چې دواړه خواوې لانی دي ورباندې سلاسوي. دواړو لورې ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. پیسنامه باید که در افغانستان سفارت وی هیوات در حقوق افغانان و دستانیدو زمینه برابره کرده چی پوتورخم او نور سیموکی ایسار پاتی دی. در سفارت پا خبرپانی که نن راغلی چی پوتورخم او نور سیموکی ایسار افغانان در اپریل تر نهویشتمی در تذکری پا وسیله افغانستان تا سفر کولی سی. در راپورون پر اساس دم گره پا پاکستان که گن افغانان ایسار پاتی دی او پاکستانی چارواکی افغانستان تا دو دستانیدو مخه نیسی. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. د ادارې پرون په خپل ټوئیټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګری ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وی روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړي ډیر لش پرمختګونه کړي دي. د وزارت نن په خپل رسمي ټوئیټر کې خبر ورکړي لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولې په ځینو سیمو کې ډیر لش پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وی چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. ازادي رادیو ته غوښیست په څو شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه پیلېږي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو تر هغه مخکې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 29 خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر لیکلې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم ویلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان له دې فرصت څخه په استفادې افغانستان ته ستنېدلی سي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایسار افغانان چې یوازې تذکرې لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر لیکلي چې د اپریل تر 29 یعنې را روانې جمعې پورې تذکره لرونکي افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته پرېښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایسارو افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستانی چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. د فیاض او وحید الله په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل
حکومت زمونږ پښتنه دی وکړي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پورې ځکه دی کې بیماران هم دي او زنان هم ده او نارینه هم دي په دې کې وړه ماشومان دي او دواړو خونه تکلیف ده.
تذکرې هم بندې کړې دي. ټول ګیر دی مورم ګیر دی ورورم ګیر دی ټول ګیر دی ورندارم ګیر دی مغوا راځي تور غم پور دی بیګش پی تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستانی چارواکو ورسره ومنله چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تاک اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان دي له دې فرصت په استفادې هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دې وروستیو کې په بیلابیلو بندرونو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له درې ورځو راهیسې دا لار تړل شوې چې له امله یې د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته دېره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي
خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند په ساوه گاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت گاډي د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ مات نه دا غشتنه دو چې د میش ګلم خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه.
پاکستان په دې ورستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباري هم کړي او تر هغه ورسته په پولو باندې د افغانانو د اوختو راوختو جدي مخه نیولې ده.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوب له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. گرانو مینوالو په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاسټ کې چې وو لکه څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د تیرشتې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال د سپټمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلونو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې د ننګرهار کچه د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت د مخه د 11 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پایداګوژۍ او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه 3-2 پر وړاندې د پایداګوژۍ فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې. زیمبابوې له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي. د زیمبابوې کرکټ بورډ تیر اونۍ د 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له مخې د افغانستان سره 15 اوریزه او 3 ورځنۍ سیالۍ کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلد کپ سوپر لیګ برخه هم ده د جون په 12مه، 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوې په هراري سپورټس کلب کې وشي. دغه شان بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 اوریزه سیالۍ د جون په 16مه، 22مه، 23مه، 24مه او 25مه نیټه په هراري غالی کې وشي. افغانستان او زیمبابوې تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسیدلې دي.
زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د پاکستان د کرکټ په خانه تیز توپ چونکي عمر ګل وایي ک افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمينه برابر شي نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. خغل عمر ګل اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې لافغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزون کې پتوګه یو ځای شوه. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پاړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې همکارانو خبري کړي.
چوسه پروګرې اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سمه زر ډیولپمنٹ کو سمه زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سمه زر راغونه ټوټلی دی افورت دی دی کریډټ دی دی سمه چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان د ټیم دی ک نور ټیم تاسو اسوسییټ نور کنټریز او چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور راغلی افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راغو تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاسټ کې وہ لقب جسنگا حمید دیدہ پارے یو رول ماڈل ہو شاہ پور ہو دولت ہو نور الدین بولران ہو چڈی خاغی پرفارمنسز ہو خو انفارچونیٹلی حامد سر جسنگا انجریز ہو شو اور بیا سنگا دانور بولران ہو آگے دمر سسٹین نہ کو نو آبویسلی اس طرح پر ٹیم کی یو رول ماڈل پکار جسنگا صاحب سر اسپنرس کے راشد دے مجیب دے نبی دے پرفارمنس کی نو ددی وجہ نہ ددی اس طرح سر افغانستان ٹیم سے اسپنر ٹائم ٹو ٹائم اسپنر ڈی زیادہ آگا خو پر حاضر وقت کی کتا سو گورے نو افغانستان ٹیم لگ فاس بولران سرا تصویل ہی چلگ سٹرگر کئی کتا سو ریسنٹ پاس کے ورلڈ کپ کی گورے کتا اس افغانستان سرا دو نو خ فاس بولران وے نو میں بھی چاہی پرفارمنسز نور میں امپروو شوے وے خو سٹل چکم ام کمنگ بولران دے چکم مونگ اولی دل نو آئی تھنک پر دی کی کریڈٹ ٹیلنٹ تھے دے اور ان فیوچر آئی ہوپ چی دی کچنگ دا ہارڈ ورک کئی سنگ دی محنت کئی چے دی خپل محنت جاری ساتھی نو ڈاؤٹ چے افغانستان سره څنګه خاص پینس دي دغه شان دي خپ فاز بولر هم راتلی شي ټولو کې ډېر ټالنت دی زبردست ټالنت دی ما چې سمره مر سره دا اوسه پوره ټایم په دی دی کیمپ کې زما سره ټایم ته شو اسپیشلی رښتیا هم چې زه خو ته ډېر زیات خوشاله يم ځکه چې دا یې کم سکلز دي کم دا غي پوتنشل دي آی تھنک پای کې یو ښه کرکټر یو ښه فاز بولر سکل او پوتنشل شته خو ضرورت سره چې دا غي سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي دا غي پویا وکړي شي ځکه چې هغه کې ټایم سکل شته دي خو صرف داری چاغی پالش کړی شي هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرست کلاس کرکټ چې د سمره فرست کلاس کرکټو کې دومره بدی ګروم کیږي او دومره بدی کم چې دا سکل دي دا به نورم زیات انهانس کولی شي خو دې لپاره د دې خمنټورینګ پکار دی اوسه پورې خو مونږ چې سمره دې سره اوسه پورې کار کړي دا غي سب سکلز دي بولینګ سکل باندې کار ور سره وکړو سب منټورینګ ور سره وکړو بالکل پلس پوینټ دی عمدہ دی چې دې دې زیات هارد ورک کړی دي محنتی دي سمره چې دې ته د کار نه وې دی منکی نه د دې کم چویل شي هغه ډیټرمینیشن چې کم دی ټوورډز کرکټ ټوورډز هیز ټیم زما خیال ډیر زیات ښه دی اور ما د څه په دې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي اور څومره دی محنت کوي نو نو ډاؤټ چې دې کې به انشاء الله کافی بولران چې دی فاسټ بولرز دا به اپ کمنګ فیوچر کې به ډیر زر افغانستان ټیم ریپرزینټ کړي اگین زه بداو ویم چې ایکسپیرینس همیشه د لپاره امپورټنت وی خو چې څومره دی کرکټ کوي ریڈ بال کرکٹ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کی ددی بائی ایکسپیرینس جاتی کی اور بلدار سے اپرچونیٹی جسمر دیتا اپرچونیٹی ملاوی گئی انٹرنیشنل لیول باندھی یا ایم ڈومیسٹک جسمر افغانستان ٹیم دا فاسٹ بالر انٹرنیشنل لیول باندھے کرکٹ کی نو اوبیسلی ادی پرفارمنسز کے فرق بم راضی دی بم مخ کے نورم پرفارمنس کی ہو رائٹ نو پدی اسٹیج باندھے کدا گرے ڈیر ینگ دی پدی اسٹیج باندھے ٹیلنٹڈ دی ہو ینگ دی ہو زدمر ویلشم چې دې علاقانو کې دومره پوټینشل او دومره صلاحیت شته دی چې دې کم یو ټیم تم دې ټف ټایم ورکول شي او دې میچ ته ګټل شي سنگل هینډډلی
د پاکستان د کرکټ په خوانې تیز تو پچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړی نظر ورکوه زموږ غل ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه هم کړې نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونه په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاری ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوای استازي پیشنهاد کړای دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې خوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو لراتک وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلی په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوای دی. ویلامیا وایي کاری کمیټې بورډ ته مشوره ورکړي چې د کرکټ د نړیوال شورا د خزو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روانې وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د طالبانو لراته ګرسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نور اړوندو چارو د ارزولو لپاره یو کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغه کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوال شورا د قانون پر بنسټ مختزي. د کرکټ د نړیوال شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپله مسلسله ژمنه تایید کړې او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي څو موده مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینه وو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو.
و امریدل چې د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او پاین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره د خپلې وساینه د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کېږي ویریږي حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته را پیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیایي او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي. په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني. ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
Oh, oh, oh. دل تر اغلی و دیوی سرنجلی بیگا دل تر اغلی و دیوی سرنجلی آسمان نپری و تلی و دیوی سرنجلی آسمان نپری و تلی و دیوی سرنجلی سپین کمیس گلانه د مظلوم وینو تاتکی ملنگا واس پیتله و دیوی سرانجلی ملنگا واس پیتله و دیوی سرانجلی پکلی کنن بات دی اسرافیل شپیلی والا بیگا کم چاویشتله و دیوی سرانجلی بیگا کم چاویشتله و دیوی saranjale bekat taragale wadi we saranjale aasman apne watle wadi we saranjale aasman apne watle wadi we saranjale خلقو ولي دل ورايا خلقو